د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. قدر من اوریدونکو د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې 19 پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واوري چې د افغانستان دفاع وزارت د طالبانو د حملو پر وړاندې د خپلې تیاری خبر ورکوي. له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د ملي مصالحې عالي شورا په فاریاب کې وضعیت د اندېښنې وړ بللی. د افغانستان او ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیرانو د ټاپي د ګاز د نلیکې د راتلونکو پړاوونو په اړه خبرې کړې او امریکا د غزې په تړانګه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د هڅو د دوام غوښتنه کړې. بشپړ خبرونه. د ملي مصالحې عالي شورا په فاریاب ولایت کې روان وضعیت د اندېښنې وړ بللی. د شورا په یوه اعلامیه کې ویلي چې د جګپړو مسؤلانو او والیانو په ګمارنه کې باید د خلکو ملاتړ او نظر په پام کې ونیول شي. پرون محمد داود د فاریاب د نوي والی په توګه دنده پیل کړه، خو د عبدالرشید دوستم په مشرۍ د ملي اسلامي جنبش ګوند پلویانو چې له دې ګمارنې سره مخالفت کړی په مرکز میمنه کې مظاهرې وکړې. د ملي مصالحې عالي شورا له دواړو خواوو غوښتي دي چې رامنځته شوې ستونزه د خبرو له لارې هواره کړي. د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې ویاندې نرګس مومند پرون رسنیو ته وویل چې ستونزه هواره شوې او والی رسمن دنده پیل کړې ده. د افغانستان او ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیرانو د ټاپي د ګاز د نلیکې د رغونې د راتلونکو پړاوونو په اړه خبرې کړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پانه کې چې نن وختي خبره شو ویلي چې محمد حنیف اتمر او رشید موریدوف پرون په ټلیفوني خبرو کې د سیمه ایز اتصال د لویو پروژو په تیره د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د ګاز د لیک د نلیکې د تطبیق پر اهمیت او همداراز د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ په نورو برخو کې د اقتصادي همکاریو په اړه خبرې کړې. بیان زیاتوي چې ښاغلی موریدوف ښاغلی اتمر ته د ټاپي د راتلونکو پړاوونو د کار د پرمختګ لپاره د ترکمنستان د تیاریو په اړه هم معلومات ورکړل. ولسمشر اشرف غنی د ازادۍ راډیو د وژل شوی خبریال محمد الیاس دای په نوم په هلمند کې د یوې څلورلارې نومول منظور کړل. د جمهوری ریاست د چارو ادارې مطبوعاتي دفتر وایي چې دا وړاندیز د هلمند د خبریالانو لخوا د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له لارې ولسمشر ته شوی و. دا اداره وایي ښاغلی غنی پرون دوشنبه دا وړاندیز چې له مخې په لشکرګاه کې یوه څلورلاره د دای په نوم نومول کیږي تایید کړ. د ازادۍ راډیو خبریال محمد الیاس دای شاوخوا اووه میاشتې مخکې د یو ماین په چاودنه کې ووژل شو. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. سپینې مڼۍ د غزې په تړانګه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د پیل شویو هڅو د دوام غوښتنه کړې. د سپینې مڼۍ ویاندې جین ساکی پرون خبریالانو ته وویل چې امریکا د اسرایلو او فلسطینیانو ترمنځ د جګړې د پای ته رسولو هڅو ته ژمنه ده، خو دا یادونه یې ونه کړه چې هېواد یې د سمدستي اوربند غوښتونکی دی.
Our focus, our goal,
زموږ هدف، زموږ تمرکز او زموږ هر اقدام او هر اعلامیه د تاوتریخوالي د کمولو او ناورین ته د پای ورکولو لپاره ده.
میرمن ساکی وویل دا نشي کولای د ټولو هڅو جزئیات اوس مهال په علني ډول څرګند کړي. په غزه کې د اسرایلو او فلسطینیانو جګړه دوهمې اونۍ ته غځېدلې او له 200 زیات کسان پکې وشل شوي دي. د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د شمالي قطب د راتلونکو په اړه خبرې لخپل ډنمارکی سیال سره لکتنې سره پیل کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې انټونی بلینکن او میت فریدریکسن له اقلیمي بدلونونو سره د مبارزې د ګډو اهدافو پر اهمیت او د زرغونې ټکنالوژۍ د پراختیا پر اړتیا خبرې کړې دي. په بیان کې راغلي چې د شمالي قطب په اړه له ډنمارک سره همکاري هم د ده د کتنو یوه برخه وه. تاکل شوی چې بلینکن له ډنمارک وروسته آیسلند ته ولاړ شي. سبا چهار شنبه به د شمالي قطب د شورا په غونډه کې ګډون وکړي او بیا به ل خپل روسیال سرګی لاوروف سره هم وګوري. لاوروف پرون وویل شمالي قطب د روسیې د قلمرو یو برخه ده او دا یوازې د مسکو مسؤلیت دی چې خوندیتوب یې یقیني کړي. د شمالي قطب د شورا اته غړي هیوادونه ډنمارک، فنلند، ناروې، سویډن، کاناډا، آیسلند، روسیا او امریکا دي. او رسای خبر دا چې د هالند پر روتردام ښار کې د یوروویژن د سندرو د سیالۍ لپاره چمتووالی روان دی. ټاکل شوی لنن شپې څخه د مې تر شلمې نیټې پورې د دې سیالۍ د نیم فاینل ګټونکي اعلان شي او وروستی پروګرام به یې د مې په 22مه نیټه وي. د هالند حکومت دې سیالۍ ته ډیر چمتووالی نیولی او ګډونوالو ته یې ویلي دي چې په هرو 48 ساعتونو کې باید یو ځل د کورونا معاینه وکړي. د یوروویژن سیالۍ تیر کال د کورونا د وبا له کبله وځنډېدله، خو په 2019 کال کې هالنډي سندرغاړی دونکان لورنس د یوروویژن د سیالیو اتل شو او په دې توګه یې خپل هیواد د 2020 کال د سیالۍ کوربه کړ. خبرونه مو له آزادۍ راډیو اوریدل. قدرمنو اوریدونکو، که دا خبرونه په تفصیل سره غواړی چې وګورئ نو د ازادي رادیو ویب پانه ته ورشي. ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پانه پته ده. لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، قدرمنو اوریدونکو، د خبرونه چې د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي تر ډیره د ازادي رادیوي مجلې د 19 پروګرام لپاره ځانګړې ده. خو له هغه مخکې تاسو د لنډې خبري برخې اوریدو ته رابولم. افغان چارواکي وایي چې د هیواد دفاعي امنیتي ځواکونه د طالبانو په حملو کې د احتمالي زیاتوالي پر وړاندې مبارزې ته چمتووالی لري. دوی دا داسې مهال ورکوي چې په افغانستان کې د امریکا او ناټو د ځواکونو عمومي قمندان ویلي طالبان ښایي تاوتریخوالی نور هم زیات کړي. طالبان خپل بریدونه دفاعي بولي، خو دفاع وزارت وایي د اختر له اوربند وروسته دې ډلې په شلو ولایتونو کې حملې وکړې. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
له افغانستانه د ټولو بهرنۍ ځواکونو د وټلو پر مهال په ډیرو ولایتونو کې د جګړو لیکې تودې شوې او دولت طالبان د دغه تاریخوالي لامل بولي. افغان چارواکي وایي د طالبانو د بریدونو لمړنۍ صفای شنډه کړي، خو په خبره یې کچیرته دغه وسلوال بریدونو ته نور هم زور ورکړي ځواب یې ویلی شي. د دفاع وزارت ویان روح الله احمد زید دوشنبه په مخام ازادي رادیو ته ویل د دوی ځواکونو په 13 ساعتونو کې غنو ولایتونو کې د طالبانو بریدونه په شا کړی دي.
جدی مبارزه دوی پر وړاندې روانه ده، لکه څنګه چې دوی په هلمند او په غزنی او په میدان وردګ او په بغلان کې او داسې نور ولایتونو کې کلک ماتې وخوړلې. څومره چې طالب جګړې ته شدت ورکړي، هغومره د ځان د وژلو دپاره زمینه برابروي، د خپلو همکارانو د وژلو دپاره زمینه برابروي. پس د افغانستان دفاعي امنیتي ځواکونه له پخوا لا جدي قاطع او جدي مبارزې ته کاملا آمادګي لري.
طالبانو د روژې په میاشت کې خپل جګړو ته زور ورکړ چې ترڅ کې د میدان وردګو نرخ او د بغلان د مرکزی بغلان ولسوالۍ ونیولې. دوی هلمند، لوګر، کندوز، کندهار، تخار، غزنی، لغمان او یو شمیر نورو ولایتونو کې هم جګړې وکړې او د امنیتي ځواکونو یو شمیر پوستې ونیولې. افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو قماندان جنرال سکاټ میلر بی بی سی ته ویلي طالبان ممکن تاوتریخوالی نور هم زیات کړي.
Ideally they would continue with the reduced violence.
زما په باور دوی به د تاوتریخوالي کمښت ته دوام ورکړي، ځکه دا هغه څه دي چې افغانان غواړي. خو اټکل دا دی چې نږدې وخت کې به دوی تاوتریخوالي زیات کړي. زه داسې ګومان کوم او لیدل کیږي هم چې طالبان به د بیلابیلو ولایتونو پر مرکزونو فشار زیات کړي. دا په نسان امنیتي ځواکونه وړتیا لري، دوی باید هغه وړتیا وساتي. اوس موږ په همداسې یو حالت کې یو.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب بیا په ظاهره دا ښه ګڼلی چې بهرنیان څو کاله نور هم افغانستان کې پاتې وي. د سی بی ایس نیوز سره مرکه کې ویلي هغه وخت چې زموږ هوایي ځواکونه ټول لازم ظرفیتونه ولري، هلته امکان لري چې موږ ټول مسؤلیتونه په بشپړ ډول واخلو. خو له دې وړاندې بیا خپل ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي امریکا د ځواکونو د ایستلو په برخه کې ستراتیژیکه پریکړه کړې او دا یې مخالفت نه کوي. د ولسمشر په ګډون بیلابیلو افغان چارواکو طالبانو ته ویلي چې د سولې لار خپل کړي، کنا د دوی په خبره د جګړې دوام نه د طالبانو او نه هم د افغانستان په ګټه دی.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
آزادی رادیو اوري چې د اف ام په 100.5 چپه او په منځنۍ چپه 12 شپږ نوي خبريږي. اوس هم قدر من اوریدونکو، د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په دې اړه یو تحلیلي مقاله خپره کړې چې افغان نجونې او هلکان څنګه له ورپېښو خطرونو سره سره تعلیم ته زړه ښه کوي. لیکوال د دشتې برچی د تیرې اونۍ د خونړۍ حملې د یوې ټپي نجلۍ عارفې په خبرو باندې مقاله پیل کړې چې ویلي دي ان که ډارېږي هم تعلیم ته به دوام ورکوي. په مقاله کې راغلي افغان نجونې او هلکان ښایي قلم، کتابچې او لپټاپونه ونه لري، خو تعلیم ته د دوی په تنده کې ډېر څه داسې شته چې نړۍ ترې زده کولی شي. لیکوال زیاته کړي ترهګر د تعلیم له زوره ویریږي، په تیره بیا چې نجونې ښوونځیو ته ځي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د دې مقالې لیکوال باور لري اوس چې امریکا خپل پوځیان باسي او د جنگ لار کار نه ورکوي، خاده چې ترهګر او وسلوال په نورو بدیلو لارو مات کړی شي. یو بیلګې پوهنه یاده کړي چې د لیکوال په باور ترهګر په اوږد مهال کې دومره ترې ویریږي چې مقایسه یې د ډرون له ویرې سره هم نشي کېدلی. د لیکوال په خبره په افغانستان کې د یو عسکر د یو کلن خرڅ په ځای 40 لومړني مکتبونه یا ابتدا خوانځي جوړیږي چې افغان ماشومان په تیرو بیانجونو ته د تعلیم زمينه برابر شي. د افغانستان د حکومت د مشرانو د پاکستان ضد سرګندونو په خبرګون د پاکستانی چارواکو په اقداماتو هم ګڼو پاکستانی ورسپاڼو مقالې خبرې کړې دي. د دواړو گاونډي هیوادونو ترمنځ ترنګلتیا اورسته تر هغه زیاته شو چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی، د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب او ځینو نورو په همدې وروستیو څو ورځو کې پاکستان یو وار بیا په دوه مخه پالیسۍ او له طالبانو په ملاتړ تورن کړی. د پاکستان کراچۍ چاپې انګریزي ورځپاڼې ډان لیکلي د بهرنیو چارو وزارت د افغان چارواکو وروستۍ څرګندونې غیر مسؤلانه او بې اساسه بللې دي. ورځپاڼې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وروستۍ دریځ راخیستی چې ویلي دي بې بنسټه تورونه د دواړو ورونو هیوادونو د باور فضا زیانمنوي او د افغان سولې په پروسه کې د پاکستان پر رغند رول سترګې پټېږي. لشپیګل آلمانی مجلې سره د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی خبري هم راخستل شوې چې د ډان په خبره باعث شوې پاکستان خبرګون وخی. افغان ولسمشر لشپیګل سره په خبرو کې پاکستان تورن کړی و چې د طالبانو د ملاتړ یو منظم سیستم مختوړي او طالبان له همغه غزا تمویل او تجهیزيږي او جلب جذبي همال تکیږي. د افغان چارواکو د سرګندونو په خبرګون پاکستان ان تر دې بریده مخته ولاړ چې په اسلام آباد کې افغان سفیر ور احضار کړ او خپل ژوره اندېښنه او اعتراض ور واوراو. افغان شنون کې هم د پاکستان په اړه د افغانستان د چارواکو ورستی دریزونه لړنمحالي او بی فائدې بولی. لدې ډلې د افغانستان د سارنی او ورزونې د بنسټ مشر او شنون کې ورزلا اشرف نعمت ازادي راډیو ته ویل افغان چارواکي خای د پاکستان په اړه لټوند خبرو یو څه د خلکو ملاتړ خپل کړی، خو په اوږد مهال کې کار نه ورکوي. هغه وړاندیز کوي چې افغان چارواکي دي د خپل گاوند هیواد له چارواکو سره په تفصیل خبري وکړي او هغوی دي قانع کړي چې د افغانستان امن او سوکالي ټولې سیمې په تیر بیا پاکستان ته چور سره لوی غړه پوله لري ډیر ارزښت لري.
د ازادۍ رادیو قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ رادیو مجلې اونیس پروگرام خپلېږي، خو له هغه مخکې د دې خبرونه ورستای راپور واوري. د اسرایلو او فلسطینیانو ترمنځ جګړه دوهمه اونۍ ته غځېدلې، خو د پایترسې دوه نخې نخانې نخ کاری. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون له دواړو خواوو وغوښتل چې د ملکی وګړو خوندیتوب ته پاملرنه وکړي. د اسرایلو پاوز پرون وویل چې په غزه کې د هوایي حملو پر مهال د یوې اسلامي جهادي ډلې یو جګپړی قومندان وژلی دی. نور تفصیل په دې راپور کې.
د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د پیل شوی جګړې پای ته رسیدو ته نړیواله هڅه تر اوسه بې پایلې پاتې دي. تیر شپه هم پر غزه د اسرائیل هوایی بریدونه په شدت سره روان وو. بل لور ته حماس ډلې د تیر ورځو په څیر پر اسرائیل توغندیز بریدونه جاری ساتلی وو. د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن چې د ډنمارک په سفر بوخت دی پرون وویل دغه کړکیچ کې باید دواړه لوري د ملکیانو ساتنې ته هر ډول هڅه وکړي.
So we've been working intensely.
موږ له دواړو خواوو سره په زغرده کار کوو چې دا کړکیچ پای ته ورسیږي. ولسمشر بایدن له صدر اعظم نتنیاهو او ولسمشر عباس سره په اړیکه کې دی.
د پرون ورځې په ترڅ کې د اسرائیل پوز اعلان وکړ چې پر غزه شوی یو بریټ کې د اسلامي جهادي ډلې یو لړپوړی غړی عصام ابو حربید وژلی دی. د راپورونو لمخې دغه قومندان د غزه ښار په شمال کې د وسلوالو ډلو مشري پر غاړه درلوده. د اسرائیل پاوز پرون دغه راز ویل چې الوتکې غزې تراړه په شدت سره بمبار کړي چې پایله کې یې تر ځمکې لاندې 15 کیلومتره تونل نړولی او د حماس ډلې د نهو قمندانانو کورونه یې ویجاړ کړي دي. اسرائیل وایي حماس ډلې دغه تونل کې توغندي لیږدول او پر اسرائیل یې توغول. په فلسطین کې روغتیایي سرچینو ویلي د اوسني جنګ قربانیان له 200 زیات شوي. د اسرائیل لوري ته هم د 100 کسانو د وژل کېدو راپورونه ورکول شوي. په نړیوالو غبرګونونو کې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل که څه هم له اسرائیل سره پیوستون اعلان کړی خو هیله یې ښودلې چې جګړه ژر تر ژره پای ومومي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پر اسرائیلي ښارګوټو او غزه کې پر ملکیانو راکټي بریدونه غندلی دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو بیا خبرداری ورکړی چې بریدونه به په شدت سره دوام وکړي او هیواد غواړي چې حماس ډلې ته ډیر زیان واړوي. حماس تیره دوشنبه له هغه وروسته پر اسرائیل بریدونه پیل کړل چې اقصا جمعه ته نږدې اسرائیلي پولیس له فلسطینی مظاهره کوونکو سره ونښتل. له همدې وروسته دواړو لوریو ته پوځیان یو بل ته په ماشا شول او جګړه یې تر اوسه توده روانه ده.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د آزادی رادیو درنو اوریدونکو سلام. په روان رادیوی مجله کې د زری کړکی اکاډمي د جایزې پاړه راپور لرو.
په ټوله کې خمنګ دوه معیارونه استفاده کوله، یو هنري بڼه او شکل ته قتل کېدل.
شاعر او لیکوال عبدالغفور لیوال راتوایي چې اسطوره څه ده او د بشر د پیژندنې په برخه کې څه مرسته کولای شي.
اسطورې د خارق العاده قدرتونو یا د ارباب الانواع په شکل باندې په ګڼو ملتونو مسلط.
فلمی لوبغاړی همایون شمس خان د خپلو فعالیتونو په اړه راته غږیږي.
نه تنه په سینما کې زموږ په هر یو بخش کې موږ ډېر زیات مشکلات لرو.
شفیقه خپلواک د جنګیالي په نوم خپل یو نظم را اوروي.
جنکی مکتب ته درومي وړ کلار کې نه دریږي، د مور زړه ختلی نه وي او باور کې نه لوبیږي.
خو تر دې مخکې د اونۍ د فرهنګي خبرونو اورېدو ته مرابولم.
د زری کړکی اکاډمۍ له لوري ادبي کتابونو ته جایزه ورکړل شوې. د زری کړکی اکاډمۍ مشر استاد نجیب منلی په دې مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل چې سږ کال یې د پیژندل شویو لیکوالو او شاعرانو اتو ادبي او هنري آثارو ته د 5 اصلونو په اساس جایزې ورکړي، چې دا اصلونه نوښت، هنریت، د ژبې کاروالی، فصاحت او بلاغت او د افغانستان ادبیاتو ته نوی څه ورکول وو. سکل نخستین فلامینگو در سمنگان د سید طیب جواد اثر، هر یو خپل سقراط دی د محمد انور وفا سمندر ناول، یک لب سکوت د تمنا توانگر د شیرونو ټولګي، سرتور ابي قوره د ډاکټر جنید شریف د شیرونو ټولګي، بیمه موج د افراطیت ټولنیز نقد د استاد محمد محق اثر، د توبا تر سیوري لاندې د امنی فنا سیدی د شیرونو ټولګي، رشته باران د تاجکستان د پیژندل شوی شاعر استاد عبدالجبار سروش، د اشعارو غورچان او لیکلوري د ادبی نقد په اړه د قیصر اپریدی د تنقیدی لیکونو مجموعه د زری کړکی اکاډمۍ جایزې وګټلې. د ګډ فرهنګ د ودی او پراختیا په لار کې د خدمت ستایندړي د تاجکستان شاعر استاد عبدالجبار سروش او د ازبکستان شاعر او لیکوال جولان جولایوف ته ورکړل شوی. په دې اړه روانه خبرونه کې راپور هم لرو. په کابل کې د سریلانکا سفیر پیال ډی سلوا وایي هیواد یې لیوال دی چې له افغانستان سره د سینما، سیاحت او نورو فرهنګي برخو کې همکاري وکړي. نوموړي د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ له سرپرست وزیر محمد طاهر ظهیر سره په لیدنه کې ویلي چې سریلانکا له افغانستان سره لرغوني فرهنګي اړیکې لري او د دې اړیکو د بیا تازه کولو په خاطر هیواد یې نیت لري چې د افغانستان په فرهنګي بیارغونه کې ونډه واخلي. دی سلوا ویلي چې په سریلانکا او افغانستان کې د بودایي آثارو او مرکزونو ترمنځ ډیر مشترک ټکی شته او په دې خاطر به سیلانیان و هڅوي چې افغانستان تراشی او بودایی او اسلامی فرهنګي میراثونه وګوري. د سریلانکا سفیر پیالډی سلوا ویلي چې له افغانستان سره د فرهنګي همکاریو په خاطر به ډیر ژر د دواړو هیوادونو ترمنځ هوکړه لیک هم لاسلیک شي. د چین او افغانستان ترمنځ د فرهنګي میراثونو د ساتنې په خاطر تړون لاسلیک شو. دا تړون چې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت او چین حکومت ترمنځ لاسلیک شو، پکې ویل شوی چې چین بل افغانستان سره د فرهنګي میراثونو د ساتنې په برخه کې همکاري کوي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست وزیر محمد طاهر زهیر له چین سره د افغانستان د فرهنګي میراثونو د همکارۍ تړون مهم وباله او له یاد هیواد څخه یې مننه وکړه چې تر دې مخکې هم په فرهنګي برخو کې مرستې کړي. له چین سره د فرهنګي هوکړه لیک تر لاسلیکولو وروسته د لرغون پیژندنې او ملي موزیم کارکونکو ته آنلاین ورکشاپ هم پیل شو.
مخکې مو واورېدل چې د زری کړکی اکاډمۍ له لوري ادبي کتابونو ته جایزې ورکړل شوې. زری کړکی اکاډمۍ له تیرو لسو کلونو راهیسې د کال غوره کتابونو ته جایزې ورکوي چې هر کال څلور کتابونه دې جایزې ته انتخابیږي. خو د اکاډمۍ د غړو په وینا چې تیر کال یې د ځینو ستونزو له کبله دا جایزه ورنه کړه او سږ کال یې د تیر کال د جبرانولو په خاطر اتو کتابونو ته جایزې ورکړې. په دې اړه نور حال په راپور کې.
زری کړکی اکاډمۍ د غوایی یا ساور میاشتې په 15مه نیټه اتو کتابونو ته جایزې ورکړي. سکال 15 شیری ټولګو، یو ناول، یو نقدی اثر او د افراطیت د نقد په اړه یو ټولنیز اثر د زری کړکی اکاډمۍ جایزې وګټلې. د کابل پوهنتون استاد او د زری کړکی اکاډمۍ یو غړی ډاکټر اجمل خکلی وایي دوی د یو لړ معیارونو په اساس دا کتابونه د جایزو لپاره انتخاب کړل.
ټول د بورډ غړي کتابونه چې دوی لستې وي او دوی ته خخ کاره شوي وي هغه راوړي، کاندیدوي، بیا د نورو غړو سره دغه موضوع شریکوي، دغه کتابونه شریکوي، نو بیا د ټولو توافق چې په کوم کتابونو باندې راشي هغه سرکټ کېږي، انتخابیږي د جایزې دپاره. په ټوله کې خو موږ دو معیارونه استفاده کوله، یو د بڼې او شکل، د هنري بڼې او شکل ته کتل کېدل، مثلا په کومه بڼه باندې دي، په کوم شکل باندې د ایرایي طرز څه ډول دی، ژبه څه ډول ده، یو اړخ دا او بل محتوا سرن موضوع او محتوا. هغه کتابونه چې په اوس وخت کې زمنګ په فرهنګي لحاظ باندې او په فکری لحاظ باندې زمنګ د اجتماع د بهبود سره او د ودی سره مرسته کوي، نو دغه دویم بو، یعنی دا کل کې د دوه معیارونو
هر یو خپل سقراط دی. د محمد انور وفا سمندر هغه ناول دی چې د زری کړکی اکاډمۍ جایزه یې خپل کړه. خاغلی وفا سمندر وایي په ناول یې ډیره خواري کړې وه او څو ځله یې له سره لیکلې وو.
د زری کړکی اکاډمۍ د خپلو کلنۍ جایزو په لټ کې ساک زما وروستی ناول ته هم جایزه ورکړه. هر یو خپل سقره دی زما وروستی پښتو ناول دی. دغه ناول باندې خدای شته چې ډیره خواري مکړلې ده، چې رښتیا شي نو دوله ظلم له سره لیکلی ده، بیا بیا مې کار ور باندې کړی ده او ټوله هڅه مې دا وه چې لوستونکو ته یو ښه هنري اثر وړاندې کړم. خدای وکړه چې لوستونکي لاسرسی ورته پیدا کا. دغه کتاب د بایقي انتشاراتو لخوا چاپ شوی ده، هغوی به وړاندې کوي بازار ته او البته خپله د اکاډمۍ د محسسین لخوا دا کاندید شوی و، د هغوی لخوا ارزول شوی و او د جایزې وړ ګڼل شوی و، چې زه له هغو ټولو نه یوه نړۍ مننه کوم.
د توبا تر سیوري لاندې د امینې فنا سیدی شیری ټولګې ته هم د زری کړکی اکاډمۍ جایزه ورکړل شوه. اغل فناوی د سې جایزې لیکوال حڅوی او د لا ډیر کار روحیه ورکوي.
واقعا نن ډیره خوشاله یم د یو شاعر او هنرمند لپاره دا ډیر ستر درد دی چې څوک هنر د ټولنې رښتینی هندار وګڼي. یواز دې ته نه مخشاله چې زما کتاب جایزه وګټله، دې ته خوشاله یم چې د عمومي دود ته خوشاله یم چې خلک کتابونو ته، هنر ته، علم ته، فرهنګ ته په درنه سترګه ګوري. په یو داس هیواد کې چې هنري آثار د خلک ډیر په جدي سترګه نه ګوري، په افغانستان کې دغه سیاسي سیستم هم تر اوسه نشته چې له خیل مخې آثار ولیدل شي، مطالعه شي او د جایزې وړ وګڼل شي. دا نو یو ډیر نوې خبره ځکه چې دا یو شاعر ته هنرمند ته انرژي ورکوي چې هغه پر راتلونکي کې لاخي پنځونه وکیلا معیاري کتابونه خپل ټولنې ته وړاندې کړي.
شاعر او لیکوال ډاکټر احسان الله درمل وای ادبی جایزې لیکوال ته د ذهنیت ورکوي چې دوی په صحرا کې چیغې نه وهي، بلکې داسې خلک هم شته چې د دوی آثار لولي، ارزوي او ستایي.
ادبی جایزې عموما د لیکوالو شاعرانو د هڅونې او د هغوی ته د انرژي ورکولو دپاره وي، هغوی ته د شعور ورکوي. یو څوک شته د دوی آثار لولي، د دوی آثار ارزوي او د دوی تخلیق او لیک ارزښت ورته لري، خصوصا هغه ادبی جایزې چې د دغسې ادارو لخوا ورکول کیږي چې هغه ادارې د نقد کره کتنې د هنر د ارزونې په اړه اتوریټي لري، لکه نړیوالې نوبل جایزې چې دي، د هغوی ارزښت هم مادي ارزښت نه دی، ادبي ارزښت دی، ځکه چې هغه د دغسې کسانو لخوا نه ورکول کیږي چې هغوی د ادبیاتو او هنر په اړه ډېر ژور نظر لري. د زری کړکې د جایزې یو ارزښت دا دی چې د داسې کسانو د خوا نه دغه جایزه ورکول کیږي چې هغوی دا د افغانستان د فرهنګ او ادبیاتو او هنر په اړه ژور نقادانه او مسؤلانه او باصلاحیت نظر لري. په دې کې به دوه ګټې وي، یو دا چې زموږ ریښتینی او واقعي لیکوال او شاعران به او هنرمندان به تشویق شي، ولې بلې خونه به خلک پوه شي چې کوم کتابونه دي لوستو دي او کوم نه دي.
په تیرو څو کلونو کې د افغان حکومت په ګډون ګڼو نورو بنسټونو هم شاعرانو، لیکوالو او هنرمندانو ته جایزې ورکړې دي، خو له ډلې یې زری کړکې هغه جایزه ده چې په دوامدار ډول ورکړل شوې.
همایون شمس خان په کابل کې زیږیدلی، جګړو له وطنه کډوالۍ ته اړ کړ چې له پېښوره نیولې بیا تر کاناډا پورې سفر وکړ. دا سفر که څه هم د مجبوریت سفر وو، له بلې خوا یې ښاغلي شمس خان ته دا فرصت برابر کړ چې د خپلې خوښې یعنی سینما په برخه کې زده کړې وکړي. د همایون شمس خان لومړنی فلم نقاپوش وو، ورپسې بالیوډ ته هم لاړ او هلته یې د تور باز په نوم فلم کې کار وکړ. اوس د ماموریت سری په نوم په یو افغاني سریال کې لوبیږي. له نوموړي سره مو مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
ښاغلی شمس خان، ستاسې یو فلم راغی د تور باز په نوم، تر هغه مخکې مو هم په ځینو فلمونو کې کار کړی و. دا فلم خلکو خوښ که خوښ یې نه که، چیرته ورسید؟
سلامونه. دین مخ کې زما د نقاپوش فلم چې ما په افغانستان کې جوړ کړو، به د نقاپوش فلم نه بعد زلاړم هند ته چې موږ تورباس فلم باندې کار وکړو. په تورباس فلم کې زه کریټیو اسسن ډایرکټر یم، ما پکې یو رول مې پکې لوبول دی. نو فلم چون چې دا د کورونا مسائل وو، نو فلم په سینماګانې بندې وې، سینماګانو کې ریلیز نه شو. نو دا د یو ډیجیټل پلیټ فارم چې نتفلیکس وي هغه کې ریلیز شو، چې هغه کې دغه هغه نشته دی لکه باکس آفس نشته دی چې سونه پیسې وکړي سونه پیسې ونه کړي. نو نتفلکس بسته دا فلم واغستو، ډېر ښایسته یو ریویو ورکړی دا، خاص کر کې اوس د افغانستان فلم د حالت چې روان دي، یو این دا فلم اوس واغستو، سلیکټ کو چې خپل غواړي یو این په دې باندې کار وکړي، جهان سطح باندې ښکاره کړي چې د ماشومانو حقوق او د سولې دپاره څنګه موږ کوي چې مثبت لاره کې دا فلم موږ استفاده کړو.
فلم د افغانستان په اړه دی خو جوړ په افغانستان کې نه دی، په دغه لحاظ یعنی څومره د افغانستان واقعي وضعیت او د افغانستان د خلکو واقعي کیسه پکې تصویر شوه؟
فلم موږ غوښتو چې اول دا فلم په افغانستان کې شوټ کو، چون چې د امنیتی مسایلو نو موږ ونه شو کوي چې دا مکمل ټیم روړو یا سنجیدت روړو افغانستان ته دا لته شوټ شي، ول چې موږ ته وزارت خارجه او نور زموږ دولتي ارګانو د دې د سکیورټي ضمانت ونه کونو، موږ مجبور شو چې دا فلم موږ لاړو کرګستان کې چې بس افغانستان موږ لته جوړ کړو، الته مونږه دا فلم د افغانستان باندې مونږه جوړ کړو، الته مونږه شوټ کو. چون چې فلم په خپل په افغانستان کې شوټ نشو، نو اتمن پاره کې هغه کمیو کاستي پکې شته دی، ول چې هغه انګلیسي کې هغه وچی ریل ریل دی او فیک فیک دی، ول چې مونږه مکمل افغانستان الته جوړ شو. نو زیاتره پکې هغه کمیو کاستي لري. نو زه زیاتره دوستان ته دا وایم، زمونږه وجنه، زمونږه امنیت نه وجنه مونږ نشو کولای چې دلته شوټ کو. خو د فلم قصه سفر پاموکی قصه زیاتره دوستان چې دا فلم خوخکړی قصه باندې چې دی خپل دا قصه سونه چرخیږي سونه مفید منګ دی پاره نو دې د پاره منګ نشو کوي چې فلم په افغانستان کې شو
د افغانستان پاره چې کله کیسه لیکل کیږي نو دا چا لیکلې افغانان هم پکې وو کنه هندیانو لیکلې دا کیسه
نہ دے فلم گریش ملک دے دے فلم ڈائریکٹر اور رائٹر دے چ تقریباً پینز کال اپ دے موضوع دے فلم اندی ریسرچ کڑیو نو اسرا ایز اے مشاور سر زمو ما مین پ سکرپٹ کے زیاتر موضوع گانے چ دے پختو باز شے نہ پگے منگا واچو لو دے پگے دری منگا پگے واچو لگے کہ زین ولمو نو دین مشخصن خپل دا گریش ملک چو دا ہندیاں دی خپل دا فلم قصہ لکھلی و
کل چ تخپل دا فلم کی سا وقت لائن استال پر چڑا کیسه ښکاره شوه کیسه داسې وه چې د افغانستان رښتینی تصویر وړاندې کاوه که نه تاسې وغوښتل چې ځینې تغیرات باید راشي پکې
اول کې ډېر زیات مشکلات په فلم کې زیاتره پکې عجبه چې استفاده شوې وه هغه زموږ د همسایه مملکتو جب پکې استفاده شوې چې هغه ما ډېر زیات فلټر کړ ډېر زیات مې پې کار وکړ هغه مې تنا پلو کړل او زیات مشکلات پکې وو چې هغه موږ پکې ډېر کار پکې موږ وکړو هغې نه بعد موږ داسې یو ډایرکټر سره داسې یو هغه جوړ کړو چې فلم د تور باس فلم قسم اوسني حالت نه دا کله چې نوی نوی د کرزی صاحب حکومتونو د هغه دوران قصه ده نو هغه نه بعد چې موږ ډیجیټل فلټر وکړو هغه نه بعد موږ فلم لاړو شوټ ته
نور فلمونه هم شته چې تاسو کار پکې کړی وي
زما دوم فلم د پونوم د محروم چې زه پکې سیکنډ لیډ کې ما هغه کې صرف ما کار کړی از ایکټر مې کار کړی درې منه فلم د زمانو شدت نومیږي چې موږ په سکاټلند او لندن او پیرس کې د غزیو کې موږ شوټ کړی نو هغه کې زما رول کم دی نو هغه هم د سیو ماجرون چې د هند او پاکستان افغانستان دغه خلک غواړي چې لندن ته قاچاقي لاړ شي نو دغه سیو قصه دغه کې هم کار کړی نو دنه بعد تورباز نو دوه نور فلمونه دي چې دغه د کورونا مسایل وجنه په پینډینګ کې دي چې سینماګان خلاص شي دام ریلیز شي نو دا هندی فلمونه دي سره سره زما یو سریال روان دی پونم دی مامورت سری پونم باندې چې کووډ مشن نومیږي د دې درې قسمت امنګ آنلاین نشر کړی دی چې دنه بعد د افغانستان یو تلویزیون د چاغې ته موږ ورکړی دی هغې نه بعد موږ لګیا شوټ کوو چې د دې شپږ قسمت جوړ شي هغې نه بعد دا په تلویزیون کې به د خیره نشرې
د دې وروستي سریال په اړه دی راته کوی چې دا سریال په افغانستان کې جوړوي موضوع څه ده
دا مکمل سریال په افغانستان کې شوټ کی البته چې خپل زمونږ افغانان موږ خپل جوړو خود دې بعض داستان او قصه ده چې موږ سفر کوو لکه زمونږ دریم قسمت کې داستان زمونږ په ترکیه کې ده چې مکمل قسمت موږ په ترکیه کې شوټ کړی دی نو د دې دا موضوعات زمونږ د امنیتي ارګانو باندې دي چې فعلاً موږ غواړو چې زمونږ د امنیتي ارګانونو چې کوم زحمت باسي هغه موږ پردې تخکارو کو
که اوس وضعیت ته وګورو په افغانستان کې فلمونه نه جوړی کی یا بیخی کم جوړی کی دغه سریالونه اکثرا د فلم جوړون کی د فلم لوبغاړي یا کوم کسان چې فلم جوړی دوی وای چې ملاتړ نشته یعنی څوک نشته چې دوی ته لاس ورکړي د دوی مرسته وکړي او دوی په یوازې ځان نشي کولای فلم جوړ کی نو په دغه وضعیت کې تاسو څنګه سریال جوړوي څنګه فلم جوړوي او څنګه هنري کارونه کوي
څنګه چې تاسو وویلې مشکلات ډېر زیات دي زمونږ په ملک کې خاص کر کې په سینما کې نو بیا هم چې موږ نه تنه په سینما کې زموږ په هر یو بخش کې موږ ډېر زیات مشکلات لرو او دا غي یوازنې هغه چې مشکل چې کوم یو دی هغه امنیت دی نو دغه امنیت کیږي چې زمونږ په ملک کې نشته فعلاً او موږ لګیا وستو کار کو اوس د تورباز تاسو مخکې چې مان سوال وکړو تورباز وګوره سلویخ کروڑو فلم دا خپل په افغانستان ته راغلی افغانستان کې شو شو وي سونه خلق په کار شو وي سونه زمنګ د سینما ته سونه فائدہ رسیدلې وي ام د سيزن زیاته پروډکشن نو پیژنم چې وړي په افغانستان کې کارو کی چون ما په دې رشتہ کې تحصیلات وکړل په دې رشتہ کې مې ډیر زیات زحمت وکاګو د رشتہ کې مې ډیر زیات هغه په کریټیو بخش کې زنه نه اوتلم چې څنګه مونږ کوي شو چې په ایشي نم مونږ او یو چې جوړ کونو نو به زما دا کارونه چې د هند خلکو خوا کړ خپل په افغانستان کزری تقدیر شلم زما مطلب دا دی چې کسوک او غواړي په هر یو نو هر یو شکل باندې او کار کوي شي اوس ګوره زم په دې ملک زم په دې ملک جون کوما ما ته سوک فند نه راکې ما ته سوک غن راکې چې تلار شه غو کا فلم جوړ کې یا ما دې پاره ما خپل کوم شخصي سینما نشه چې زه فلم جوړم خو په شخصي سینما کې ریلیز کوم خو هغه د چیز جستجو پسې کوم زو پسې ګرځم زه پوهیږم چې زمونږ ملک مشکل دی زمونږ ملک سینما نشته زمونږ ملک سینما کلچر ډیر زیات ضعیف شوی دی بیا هم زه وایم چې کزه اونه کوم زه پسې اونه ګرځم زه زحمتونه کاږم نو سوګو پسې ځي سوګو پسې کار کوي نو همدې لپاره هیڅ شی هم نشته دی بیا هم زه لګیا یم هر دروازه ټک ټک کوم هر دروازې ته ځم هر دروازې سره کار کوم او په یو هیله یم چې که په سلو کې نه نوي دروازې را باندې بند شي یو دروازه خو به ماته وازه شي یو لاره خو به ماته جوړه شي چې زه کوی او شم چې خپل د وطن خلکو ته یو د کوالټي یو شی جوړ کړم چې نه تنها په افغانستان کې بلکې چې خارج کې خارجیان دی لکه څنګه زمانه قاپوش فلم چې په کاناډا کې ریلیز شو خارجیان راغلو کتل هغه زما کلچر هم چې ګوري افتخار وکړي دا ما لپاره ډېر غټه خبره ده
په دغه وضعیت کې چې سینما وی نشته یا ډېری کمی دي او په هغو سینماو کې افغاني فلمونه هم نشته جګړه د فلمونه نه جوړیږي سریالونه افغاني سریالونه او فلمونه نشته نو فکر کوي یعنی هیله شته چې بیرته مونږ داسې وضعیت لاړ شو لکه هند چې د سینما کوم صنعت اوس لري یا نور هیوادونه مونږ به هم ولرو کله کنه
هیله شته سار که تم پاسه که یو هیله باندې پاسه که سبا به د ملک به ثبات ریشی او امن ریشی او دا ملک به د خیر به تب امن کی اوسی نو هیله ډیر زیات مهم ده په انسان په ژوند کې ټول انسان په یو هیله او په هوپ باندې ژوند کې نو همدغه هیله د چتر اوسه پورې زه لګیا یم ما غوند سي زرها او نور خلک نه چې لګیا ودي په یو شی باندې همدغه هیله باندې چې ان شاء الله سبا په دې ملک به امن ریشی کله چې او زه ډیر زیاتره په خارج خلک ویلی دی مالی منگا پا جنگو او پا راکیٹو پا انتحاری کی منگا دونا کار کو کز کلا زمنگا پا ملک امن ریشی زمنگا افغانستان خلق پتی زیاد رشتو کی او هر بخش پتی زیاد رشتو کی
راتلون کی کارونا مدسا دی
راتون کی کارونا زما یو سریال دی چې پنوم دی امرت سری دی د دې شوټینګونو روان دي نو دا چې خلاص شو دینه بعد یو بل سریال د چاغي باندې کار شروع کړی زما د نقاپوش فلم دا موږ سریال کو چې دی باندې کار شروع کوو ان شاء الله نو دا پروجیکټ می فلم راتون کی د پر موږ پلان پایپ لاین کړی
جګړې لکه څنګه چې د افغانانو د ژوند نورې برخې متاثره کړې دغه سي ادبیات هم له دې تاثر لري نه دي پاتې شوی شاعرانو په خپلو شعرونو لیکوالو په خپلو لیکنو او نور هنرمندانو په خپلو هنرونو کې د جنگ کیسې انځور کړې او ډېر کله یې لخکیل وړ خونو د جګړې د بندیدو غوښتنه هم کړې په دې خبرونه کې د جنگیالي په نوم د شفیقی خپلواک همداس یو نظم در اورو چې خپلې ډیکلمه کړې ده
جنگیالای لیوانایا تو چی گوری تو رگمی تا تا جنگ فکر دی کرالای مگر دوم را نپویگی چی پا دخت با بدلیگی پا لمن با دی از غیوی و جلشوی با ریدیوی تو چی لاس که دو چوپک دی دو مرگی بلا تا ناسی کل کینی کل پاسی مگر هیچ دی خیال که نشتا زندگی دی سیند پا غاڑا ما شو قطر چنگ و لاڑا ننداره دل مرخا تکڑی پا مهینو خکلولو تگستونی دند و بکڑی ته چلاس کې د ټوپک دی د مرګي بلا تناڅي کله کینی کله پاڅي مگر هیڅ د خیال کې نشته زندگی د سیند په غاړه ما شو خطر څنګ ولاړه ننداره د لمر خاته کړې په مهینو خپلولو تګستونی دندو بکړې ته چې سنی دی ببری در نهیری دی سندری در نمات ملغلری مگر خوندر معلوم ندی مازدیگر کفی که ناستی دی تور چایو تا
تاو ته ګوري چې کړی کړی هوا سره ګډیږي، ستا حواس هم د سیتار له موسیقۍ څخه څڅیږي. یو ناول دی نیم لوستلی، نیم ته بیا ناقراری کړی جنګیالیا لیونیا، ته چې ځان سره په جنګ یې. جنګیالیا لیونیا، ته چې ځان سره په جنګ یې، له بڼو دی ویر بهیږي، ذهن خړ ګرد پستنیږي، مګر هیڅ د سولې ښار کې بلد نه یې، چې غنم پکې ټوکیږي، ګلان بام باندې غوړیږي، جنکۍ مکتب ته درومي، وړکې لار کې نه درېږي، د مور زړه ختلی نه وي، او با اور کې نه لوبیږي، د زلمي د لاسو کرښې وي څرګندې، او له پیغلو سترګې هیڅ نه پردی کیږي، مرغۍ لپو کې دانه خوري، رڼا ته کتوره شپه خوري، د شاعر زړه ډاډه وي، او د عشق کتاب خرڅیږي، څوک له خپلو غبرګو سترګو او لړزاندو قدمونو نه ډارېږي. ته د سولې داسې ښار کې بلد نه یې. د سولې داسې ښار کې بلد نه یې چې د شپې خلک ویدیږي، ټوپکونه سر ته نږدي، کتابونه یې بالښت باندې پراته وي، کتابچه د یاداښتونو کړکۍ ډکه له ګلونو، د شمال غیږ ته پرانیسې، ته چې درومې جنګ ته درومې، ته چې درومې جنګ ته درومې، مګر هیڅ لیدای نشي، چې په دښته به بدلیږي، د کیکرو لذات کیږي، خوله د زهر د مار کیږي، د زړه سیند به دې وچیږي، روح له تیګو تراشل کیږي، او د سولې سولې ښار به د وراسته دیوال په شان ته ونړیږي، او د سولې سولې ښار به د وراسته دیوال په شان ته ونړیږي.
انسانان تل د خپل ځان او چاپیریال پاړه لګنو پښتنو سره مخ شوي، خو هغه وخت چې دوی خپل پښتنو ته علمي ځوابونه نه درلودل، اساتیرو ته پناه وروړه، او د خپل پښتنو د حل لپاره یې د اساتیرو په لمن کې ځوابونه ولټول. استوري که څه هم رښتیا به نه وي، خو تر یو وخته یې د خلکو له ذهنونو د پښتنو ګرد الوزاوه، او دوی به مطمئن وو چې کېدی شي د دې پیښې یا مسلې تر شا همدغه حقیقت وي چې خلکو جوړ کړی او دوی اورېدلی. مثال د لمر، سپوږمۍ، ځمکې، ژوند، زلزلې او ګڼو نورو مسایلو په اړه پوښتنې به داسې ځوابېدې لکه اوس هم چې خلک وایي دنیا د غوایي په ښکر ولاړه ده. خو د عقلي او بیا تجربوي معرفت دورو استوره شاته پرېښوده، او خلک په دې فکر کې شول چې د ویل شوو معلوماتو پر ځای دوی باید هر څه وویني، تجربه یې کړي، او بیا باور پرې وکړي. که څه هم د اوس زمانې انسانان په استورو ډیر باور نه لري، خو بیا هم د انساني معرفت په پیژندلو کې د استورو رول مهم بلل کېږي. د استورو په اړه مو له لیکوال او شاعر عبدالغفور لیوال سره مرکه کړې، چې د مرکې په پیل کې ښاغلی لیوال د استورو په اړه معلومات راکوي.
استوره د انسان له فکری او عقلانی عمر سره همزولې ده. په څه معنی؟ کله چې انسان خورا لومړنی او ابتدایي ژوند پر ځمکه شروع کړ، د دوه درې مهمو فلسفي پوښتنو سره مخامخ شو. اول دا چې انسان ولې شته، د څه دپاره وجود لري، چیرته ځي او څه به کیږي، هغه قدرت چې د دې ژوند بخلی هغه کوم قدرت. دغه پلټنې انسان له ګڼو طبیعي قدرتونو سره مخامخ کړ. یو دوره کې لتا لاندې نه وډار شو، یو ځل کله چې لمر را وخود تعجب وکړ چې دا څه دی، شپه او تیاره د ده لپاره په زړه پورې وه چې وډار شو، باد ورته جالبه و. دغه ټولې پدیدې چې د ده ذهن یې تر ده بهر مصروفاوه، ده ته اساطیری قدرتونه ښکارېدل. د همدې دپاره د انسان ابتدایي ژوند په دریو برخو ویشل کېږي. اوله برخه اساطیری ژوند، یعنی انسان د خپل خالق په لټه کې اسطوره کشف کړي، اسطوره د ذهن د تخلیق په توګه مطرح کړي. وروسته له دې نه چې البته اسطوره تر ډېره حده خرافاتي باورونه ته ویل کېږي، هغه خرافاتي باورونه چې حقیقت نه لري، خو انسانان په یوه زمانه کې د خپلو خرافاتي باورونو پر اساس پرې معتقد وو. وروسته له دې نه چې تفکر منظم شو او له طبیعت څخه لومړنۍ تجربې رامنځته شوې، اساطیری دوران په فلسفي دوران واوښت. فلسفي دوران هغه دوران دی چې انسان د طبیعت، ځان او د خپل خالق په وړاندې د خپلو پوښتنو یو شمېر ځوابونه ترلاسه کوي او دا پوښتنې له تجربو سره یو ځای کیږي. د فلسفي دوران په پای کې انسان نور هم په حقیقي تجربو تکیه زیاتوي او بالاخره ساينسي دورې ته د انسان ژوند رسي. یعنی د افسانو او اسطورو له زمانې څخه فلسفي دوران ته رسیږي. د فلسفي دوران نتیجه د ساينس او علم د مثبته علومو رامنځته کېدل دي. چې رالنډه یې کړو، د دغه ویش پر اساس اسطورې د انسان تر ټولو زاړه فکری او تخیلي ملګری دي. د ده له خلقت سره او د ده د فکر او عقل او تخیل د کار له پیل سره موجودې وي او د همدې دپاره تر ننه پورې، چون دغه د نن زمانه انسان لاشعور یا تحت شعوري ذخیره هم له همغه وخت سره تړلې ده. څومره چې زمانه نوي کېږي اسطورې له منځه نه ځي، بلکې خپل شکل بدلوي، ځکه چې اسطورې زموږ په قدیمي تحت شعور کې ځای لري.
لکه تاسو مخکې وویل چې اسطورې خرافات دي، ځینې خرافات ګڼي او وایي چې تیرېدل ترې پکار دي، خو ځینې وایي که موږ هر څومره هم د اسطورې وشړو بیا هم ترې خلاصون نشته. نو له اسطورو سره د اوسنۍ زمانې د انسان چلند باید څنګه وي؟
اسطورې زیږي، ژوند کوي او مري، خو د اسطورو موجودیت له منځه نه ځي. په زړو زمانو کې، په ډېرو زړو زمانو کې اسطورې د خارق العاده قدرتونو یا د ارباب الانواع په شکل باندې په ګڼو ملتونو مسلط وي. وروسته چې د وحدانیت زمانه رامنځته شوې او انسانانو په یو قادر مطلق خدای باندې باور ومونده، هغه د ارباب الانواع او د الهو زمانه پای ته ورسیده. په دغه وختو کې نوی اسطورو د انسانانو په ژوند کې ظهور پیدا کړ. مثلا حماسي اتلان، لوی قهرمانان چې نه ماتېدل او لوی جګړې کولې، دا د اساطیري موجودات په توګه رامنځته شول. یعنی یو دوران ارباب الانواع، وروسته له هغه اساطیري پهلوانان رامنځته شول. په دې شکل نوې زمانه کې چې نور نه اساطیري پهلوانان خلکو ته د منلو وړ او خرافات ورته ښکارېدل او نه هم پخوانۍ ارباب الانواع یا په اصطلاح هغه باطل خدای ګوټي چې یو وخت کې خلکو پرستش کاوه، اسطورې په هغه شکل له منځه لاړې او ځای نوی اسطورو ونیوه. په اوسنۍ زمانه کې هم، ځکه دا د انسان ذهن، د انسان د فکر ماهیت داسې دی چې اسطورې زیږی رامنځته کوي. همیشه یو زبر پهلوان باید وجود ولري، همیشه یو خارق العاده قدرت باید انسان لپاره وجود ولري. مثلا په معاصر طرز تفکر کې دغه سپایډرمن یا غنه پهلوان یا مثلا سوپرمن یا زبر پهلوان یا دغه دی له نورو سیارو څخه د راغلیو پشقاب پرنده چې ورته وایي، دغه الوتونکي غابونه یا د نورو سیارو موجودات، دا په خپله د نوې زمانې اساطیر دي. ځکه چې انسان لا هم په کائناتو کې د خپل تخیل په مرسته د نویو حقایقو په لټه کې دی. نوي حقایق په ټولو کائناتو کې اول په اساطیري بڼه د انسان تخیل ته راځي، وروسته بیا عقلاني کېږي، وروسته بیا علمي کېږي. دا هغه درې مرحلې چې لومړني لرغوني انسان تیری کړي، دا موږ هم تیرو. یعنی ټول هغه خارق العاده تخیلات چې محیر العقول وي، دا اول په اساطیري بڼه زموږ ذهن او زموږ شعور ته راځي. بیا وروسته کله چې د عقل په مرسته تحلیل کیږي فلسفي حالت ته یو لغنه ورسه علم ته ننوځي نو اسطوره په خپل د زمان له په علاوه زړی لمنځه زی مګر د اسطورو شتون لمنځه نزی انسان تر څو چشته اسطوره به ورسره حضور ولري
هر ټولنه خپل اساتیر لري که د افغاني ټولنې په اړه غږیږو د دغه ټولنې اساتیر څه دي موضوعات څه دي او جالب اړخونه څه دي
یو څه چې زما په وروستیو څېړنو کې پر هغه ټینګار شوی دی هغه ناسم ګمانو چې یو وخت زموږ ډیرو ښو څېړونکو او فرهنګي شخصیتونو فکر کاوه چې افغانان اساتیري تاریخ نه لري دوه خبرې دي یو دا چې موږ په زړو آریایي اسطورو کې شریک یو د اساطیر زمونږ هم دي دا بله خبره ده چې مونږ په متونو کې نه دي خوندي کړي مونږ خپل اساطیر په فولکلور کې خوندي کړي پښتني فولکلور د پښتني اسطورو د ساتنې وسیلات هغه کیسې چې په ملي هنداره کې د ارواښاد محمد ګل خان نوري په وسیله راټول شوې دي په هغو کې گانی اسطوره شته تر ټولو مهمه د رابعه او پټه خان مشهوره اسطوره ده په خپل په ګڼو علمی دلایلو ما دا ثابته کړی چې د مومن خان او شیرینو افسانه یو کاملا افغانی اسطوره ده زبزبان خاپیری انار خندان او سیب جړان دا گانی دغه سی اسطوره شته چې مونږ یوازې په یو کتاب کې لرو البته په فولکلور کې ډیره زیات دي سیف الملوک اسطوره کاملا یو افغانی اسطوره ده دا ولی په متونو کې نه دی پاتې شوی چون دوی د اسطورو ټولو په افغانانو کې په پخوانی افغانانو کې عقیدوي ریښې درلودي کله چې افغانان مسلمانان شول نو په لوی لاس یې هغه پخوانی اسطوري له منځه یوړې د دې پر دوی ته د خرافات او ضد اسلامي ښکارېدل حال دا چې کیدای شوای وغوی عقیدوی ارزښت له لاسه ورکړای وای خپل فرهنګي او ادبی ارزښت ساتلای وای دا واز په فولکلور کې پاتې شوې په متونو کې لمنځه لاړې او په دې توګه افغانانو د اسطورو په رسمیت پیژندل پیدا ورسول مګر زه غواړم ټینګار وکم چې په افغاني حوزه کې اسطورې شته زموږ په ادبیاتو کې نه بیخي ډېرې دي او موږ په آریایي اسطورو کې شریک یو د هندی اسطورو یو برخه لمونږ سره ګډی دي مونږ په افغانستان کې د نورستان په څیر یو ډیر عظیم او بډایه اساطیری حوزه لرو چې د نړۍ په سطحه مشهوره ده او د اسطورو لویه فامیلی له هند تر یونان تر آریانا او تر نورو حوزو پورې تر منځني ختیځه پورې یو له بل سره خپلوي لري او په دې خپلوي کې زموږ فرهنګي حوزه خپل مهم ځای لري
دا چې زړیږي مخامخ تر تپدار سرونه دا چې زړیږي مخامخ تر تپدار سرونه په دې وطن کې بس همدغه و د کار سرونه دا یوازې درویش دورانه نه دی چې شکایت کوي د وطن کادرونه یې وطن ته د خدمت پر ځای په دار راځوړندي بلکې ډیرو نورو شاعرانو هم دغه درد ژړلای د خبرونې په دې برخه کې د مشهور شاعر عبدالباری جهانی همداس یو شعر تر اورو چې زموږ همکار سالی محمد سالی دکلم کړی
د دې وطن په نصیب نه دی رسیدلی خلک د دې وطن په نصیب نه دی رسیدلی خلک چې مندلې دي په کانې وشتلې خلک دړندو شهر دی لډېوي سره خپلوي نه لري دړندو شهر دی لډېوي سره خپلوي نه لري دسترګورو ډلې ډلې دي وتلي خلک د هر وګړي په څیر کې بلاګان ویني د هر وګړي په څیره کې بلاګان ویني دلته هندارو ته لانه دي درېدلې خلک نه د زخم نه د درد په علاج پوسو ته دي نه د زخم نه د درد په علاج پوسو طبیب پرون لسان سره ووتل راغلی خلک چی افسانې د پیړۍ پر لیمه شپې زنګوي چی افسانې د پیړۍ پر لیمه شپې زنګوي د سنگسارونو تر میدان ځي شاغلی خلک نه آسمانه گیلمن چغی ماست توا ترشنه آسمانه گیلمن چغی ماست توا داسی یه دیر ده بل پتور دل تا وجیلی خلق دل تا چراغ لی نو دراهم تمامت ری کوا دل تا چراغ لی نو دراهم تمامت ری کوا ده دی قصاب پیغونو وینی جڑے ولی خلق دے دے قصاب تیغونو وینی جڑے ولی خلق جہانی تما دا مردی دلی ون توب کی صدا جہانی تما دا مردی دلی ون توب کی صدا پہر ولاد کے چشا غلی بی ناولی خلق په هر ولاد کې چې شاغلی وی ناولی خلق
اوریدونکو د ازادي راډیو مجلې په ورستیو شیبو کې مو په خدای سپارم تر بیا خو وخت ولرئ.
دیوه درتا دسترګو بلې دې تګړې دې تګړې دې تګړې دې خاموش ارزوګانې تخنے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے خاپرے دے شرم والے سنگار ویدا سرنگ خاپرے دے شرم والے جذبے کرتا دنیا میں کڑے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے استرگو بلے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے
سی پیتا مستان دے زنگ دل دردا گانو مو سی پیتا کاسے پیا وپلا اوڑے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے دستر گو بلے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے